بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې م نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغختی دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
دا تهران د پښتو خبرونه خوګو میناوالو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د مرغومي یا جدې د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی الثانی له شپږمې او د 2023 میلادي کال د دسمبر له 13 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شوې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې په نیواکي ټاټوبو کې د تاوتریخجنو شرایطو او د بنیامین نتنیاهو د شپږم ځل لپاره د واکمنۍ دا په باب ده. بیا هم د ایران سیل نومي لړۍ نننې برخه دراورو. بیا هم د ستاسو په خپلو خطونو پیغامونو شعرونو غږیزو پیغامونو او خو خو لیکنو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی د لندې د میاشتې د نهمې نیټې حماسې د ایران ملت ته آرامښت بیرته راوګرځوه. اسلامي ایران د افغانستان له ولسه د ملاتړ له پلوه له طالبانو سره په تعامل کې دی. د پاکستان په کورم کې د تحریک طالبان یا ټي ټي پي د ترهګرو او پوځیانو ترمنځ پنخت کې درې پوځیان او دوه ترهګر وژل شوي او په عربستان کې بشري حقوق تر بوګنون کې حدا رسیدلې دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خو لایې وړې شان د مې ورستا. د تهران د جمعې لمانځه خطیب د لندې د میاشتې نهمه نیټه د دین احیا کوونکي داسې ورځ وبلله چې د ولس د شتون په برکت سره یې د دښمنانو د سیسې شانډی کړي او د ایران ملت ایلا لاسا وتل آرامښت بیرته راوګرځوه. نن د جمعې مبارکه ورځ د دسمبر 13 نیټه د 1400 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په میلیون د لندې د میاشتې د نهمې نیټې په میلیونی لاریون کې د ایران د ولایت مدار او حماسه جوړونکي ولس د عاشورۍ شتون له کلیزې سره برابر ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولس په ویاړونو کې یو تر ټولو زرینه پاڼه او د اسلامي انقلاب په تاریخ کې یو مهم ټکی حسابېږي. د تهران د جمعې لمانځه خطیب حجت الاسلام کاظم صدیقی په خپل یوې خطبې کې د لندې د میاشتې د نهمې نیټې د حماسې د کلیزې په درنښت سره روښانه کړه. په دغه ورځې د امام او امت ترمنځ انسجام یو ځل بیا خپله پیاوړتیا او مضبوطی نندارې ته وړاندې کړه او ثابت کړه د امام او امت ترمنځ ارتباط چې د اسلام له لومړنۍ او وختونو راهیسې تر دې دمه نن ورځې پورې په مؤمنانو کې موجود دی نشلیدونکی دی او هیڅوک مؤمنان له خپل امام نشي جلا کولی. دا تهران د جمعې لمانځه خطیب د دې خبرې په کولو سره چې د دښمن هڅه دا وه څو د امام او امت موضوع د ړندې فتنې په بهیر سره په چې پلان کړی وه له منځه یوسي وویل شیطانی استکباری او د سلطې د نظام قدرتونه بې پردې په خپل ډګر کې حاضر شول او د فتنې له بنسټګرو او فتنګرو یې خپل رسمي ملاتړ اعلان کړ او د خپل پروپاګانډیزي رسندوی او ادارې هم د موږ د ټولنې د ګډوډولو په لاره کې او له ولی فقیه هڅه د موږ د امت د جلا کولو په لاره کې وکارولې، خو په دغه دسیسې کې هم بریالي نشول. خغلی کاظمی صدیقی همدارز د سپاه پاسدارانو د قدس ځواک د وخت قومندان سردار شهید قاسم سلیمانی د شهادت کلیزې ته په اشاره سره هم وویل. شهید قاسم سلیمانی د خپل مجاهدت په پړاو او د اسلامي انقلاب په ټیټو هسکو مرحلو کې غیرت، دینداری او معنویت ننداری ته وړاندې کړ. هغه د دې خبرې په کولو سره چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود د شهید سلیمانی په باب وویل چې د استکبار لپاره د حق خطره او د مقاومت او حق لجبه د هغه ملاتړ لمخ کې څخه لا زیات شوه دی وویل. د هغه د پاکی جنازې دستورو خود لا چې د ایران ولس د شهید قاسم سلیمانی د سیرت او روده په حد کې د خپل سوچا اسلامي انقلاب پلویان دی. د ذوالفقار یو زلو څلور سو لومړی ګډې مانورې کې د ټانکونو پیچلي عملیات اجرا شول. د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ د ذوالفقار یو زلو څلور سو لومړی ګډې مانورې د اصلي مرحلو په دوام کې په وچه او اوبو کې ترونکي کشته ټي دوا ویا ډوله ټانکونه، ټو بی ایم پی ډوله زغرګاډي، د بیچنګ عملیاتو د اجرا یا د سمندر د سرپل نیولو لپاره د دښمن سواحلو ته منتقل کړل. د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ ذوالفقار یو زرو څلور سوه لومړۍ نومي ګډه مانوره بېګا شپې د مکران په سواحلو جنوب ختیځو سیمو کې د هرمستنګي په ختیځي برخې څخه رانیولې، د ګوارت بندر او د سمندر عمان سمندر تر نږدې پورې او دغه راز د هند سمندر په شمال کې تر لس درجو پورې په حدودو کې پیل شوې ده. زموږ خبریال راپور راکړ د دغې مانورې د اصلي مرحلو په دوام او د ځمکني ځواک او سمندري ځواک په یو لړ ګډو عملیاتو کې د دښمن سواحلو ته د یوې وچې او اوبو کې ګرځېدونکې سترې کشتۍ په وسیله نوموړي ټانکونه منتقل شوي او په ټاکلي وخت کې خپل عملیات هم پیل کړي دي. د دغو عملیاتو په بریالیتوب سره په اجرا پسې د خاتم الانبیا د مرکزي غونډ قومندان سردار غلام علي رشید، د پوځ عمومي قومندان سردار عبدالرحیم موسوي، د پوځ د سمندري ځواک قومندان امیر البحر شهرام ایرانی او یو شمېر نور قومندانان او مرستیالانو په دغو عملیاتو کې د ګډون کوونکو پرسنل او پټول کې په شتون سره د دوی د زیار او هڅو قدر ونه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت یوازینی هیواد دی چې په فارس خلیج سیمه کې د زغروالو تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو وړتیا او سره د درندو تجهیزاتو ګاډو وړونکي بیړۍ لري. د وچې او اوبو په سطح د بیجینګ عملیاتو نوښت په تیرو وختونو کې له ایرانیانو سره اړه لري او نورو هیوادونو دغه عملیات له ایرانیانو زده کړي چې په درسې نړۍ کې د ورځې له ماډرنو تجهیزاتو څخه په استفادې سره یې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې دي چې د دغې ګډې مانورې ویندوی سردار علي رضا شیخ د مانورې له پیلې دا وروسته په یو لړ څرګندونو کې وویل، د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ سمندري ځواک کشتیو او بیړیو په دغو عملیاتو کې چې تر سهار پورې دوام درلوده په دهلاویا ټاو او د میساګ سټینګر ډوله توغندي څخه په استفادې سره د دښمن د یرغلونو د مخنیولو تر حده ساحلي دفاعي عملیات اجرا کړل او خپل مخنیونکي او دفاعي وړتیاوې هم نندارې ته وړاندې کړې چې ور باندې ویاړو. همدار از د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ د خاتم الانبیا مرکزي غونډ قومندان وویل، د اسلامي ایران د وسلوال ځواک به په داسې ترکیبي قدرت سره د دښمنانو په وړاندې وجنګیږي چې یو ویجاړونکی قدرت به وي. سردار پاسدار غلام علي رشید د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ د ذوالفقار یو زرو یو څلور سوه لومړۍ ما نورې د ترسره کېدا په څنډه کې نن په یو لړ څرګندونو کې وویل، د خاتم الانبیا مرکزي غونډ د پوځ لویه درستیزوالي او د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران سره اجماع لري چې سیونیستي رژیم د ایران د ملي امنیت د ګواښ په توګه په لومړیتوب کې دی. د ایران د خارجه وزارت ویندوی وویل، د امریکا د 2023 کال د ملي دفاع اختیاراتو په قانون کې درج ځینې ایرانی ضد ماده د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد د امنیتي فضا جوړونې، له ایران د ویرونې د کړچارونو د دودولو او د امریکا د لاسوهونکو او لمسوونکو اقداماتو او د غراز د غلیمنه سیاستونو او باورونو د دوام منعکس کوونکې دي. ناصر کنانی چافی په خپلو یو لړ څرګندونو کې دې ته په اشاره سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت د سیمیزو فعالیتونو په باب د ځینو بې اساس او چټي دغانو مطرح کېده، پا پلویدیزی آسیا او فارس خلیج سیمی که دغه هواد بے ثبات کون کی او رانکار رول د دوام خودنه کوي. وویل د ایران د سولیز اټمی پروگرام په زمینه کې په دغه قانون کې د دروغجنو تورونو تکرارېدل په داسې شرایطو کې مطرح کیږي چې د امریکا حکومت له جامع نړیوال اټمی موافقه څخه په یو اړخیز ډول وتلو سره د نړیوالو قوانینو او ژمنتیاو خلاف ورزي کړي او ایران په جامع نړیوال اټمی موافقه کې له خپلو بشپړ حقوقو څخه لنه برخمنې دا سره سره په نوښتونو او ډیپلوماټیک نرمښت سره د دغو چارو له ساتنې سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې د ایران د سفارت سرپرست او د افغانستان په چارو کې د اسلامي ایران د ولسمشر ځانګړي استازي د افغانستان په ټاټوبي کې د امریکا د دوو لسیزې مودې نیواک څخه د پاتې کړاوونو او زخمونو په یادولو سره ټینګار کړی دی. ایران د افغانستان د ولس ملاتړ له پلوه د طالبانو له حکومت سره په تعامل کې دی. نه خبری اژانس راپور ورکړ. حسن کاظمی کومی چې په همدا وروستیو کې د خپل مقام په ساتلو سره په کابل کې د ایران د سفارت سرپرستی هم په غاړه لري، لالعالم ټلویزیون چینل سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکا د لانجمنې وطنې د څرنګوالي او د هغو پیښو په باب چې له افغانستانه له شل کلنې واکه وروسته په بحراني حالاتو کې له دغه هیواده د نیواګرو له وتلو په وروسته وختونو کې رامنځته شوي او د افغانستان د ولس غوسه یو ځل بیا راپارولې او پر افغانستان یوه ویرونکې فضا واکمنه کړي، او د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې تاسو د خپل شتون په موده کې په افغانستان کې په ولسي ټولنو کې دغه ویره او اندېښنه څرنګه وینې، وویل دغه حرکت په حقیقت کې یو ډول داسې نمایش او مانوره ده چې امریکایانو پلان کړی او تبلیغ یې کړی چې د امریکایي عسکرو په وتلو سره به د افغانستان ولس له ترهګرو رویو سره مخ شي، یعنی په خلکو کې دا ویره او وحشت رامنځته کول چې وغواړي داسې تبلیغ کړي چې که په افغانستان کې امریکایي پوځیان نه وي نو خلک له سختې ویرې او وژلو او تاوتریخوالو سره مخ کیږي، خو داسې نه وو او د افغانستان پر ولس یې یوه ساډوبي واکمنه کړې ده. د پاکستان د کورمې ضلع په اړولې سیمې کې د تاریخي طالبان یا ټي ټي پي د جنایتکارو ترهګرو او فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادلې کې دوه ډېر خطرناک ترهګر هلاک شوي او دغه راز د پوځ درې ځوانان هم شهیدان شوي دي. د پاکستان د پوځ د اطلاعات رسونې ادارې آی ایس پی آر د نن د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي د کورمې ضلع په اړولې سیمې کې ترلاسه شویو اطلاعاتو په اساس په یو لړ عملیاتو کې د پوځ ځوانانو د ترهګرو په یو پټنځي پاکونکي عملیات وکړل چې په نتیجه کې دوه خطرناک او جنایتکار ترهګر هلاک او د هغوی له پټنځی زیات شمېر وسله او چاودیدونکي توکي او نور مهمات هم ترلاسه شوي دي. او 2022 کال کې د سعودي عربستان د تاریخ د تر ټولو لوی جنایتونو کال ګرځېدلی او په دغه هیواد کې د یوې پیړۍ تر حده پکې د 500 سزاګانې اورول شوي دي. دا د دې مهال خبرونه. سیاسی تبصرہ د تهران د اسلامی جمهوریت غږ عزت نور الدین کو سم پنی وکی ټاټوبو کې د تاوتریشنو شرایط او د نتنیاهو د شپږم ځل لپاره د واکمنې دو په باب تبصره دراورو. بنیامین نتنیاهو د کنستیا پارلمان لاستازو د باور د رائے په ترلاسه کولو سره یو ځل بیا د اسرائیلو واکمن شوی دی. بنیامین نتنیاهو وتوانېد د اسرائیلو د پارلمان یا کنست له 160 غړو څخه د 13 استازو مثبتې رایې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې دي چې نتنیاهو او د هغه متحدانو د پارلمان د نومبر د لومړۍ نیټې په انتخاباتو کې 14 څوکۍ ګټلې دي. دا له 2009 کال راهیسې تر دې دمه نتنیاهو شپږمه کابینه ده چې جوړوي. د بنیامین نتنیاهو کابینې په داسې حال کې کار پیل کړی چې دا د هغه تر ټولو مختلفه کابینه ده. نتنیاهو له دې مخکې د اسرائیلو 1975 تر 1945 کلونو پورې لومړی وزیر وو، خو دا د سیونیستي رژیم د تاریخ تر ټولو سرزوري او افراطي کابینه ده. په همدې دلیل هم کابینې ته د اعتماد رای د ورکولو لپاره د پارلمان غونډې پیلې ده سره په یو وخت له ولسي اعتراض سره مخ وه، او په کینست کې د نتنیاهو له وینا سره په یو وخت د پارلمان داخلي او بهرني شرایط ډېر ترنګلي او تاوتریخجن وو، او په سلګونو کسانو په بهر انګړ کې د هغه په ضد غونډه جوړه کړې وه. دا ښکاری نتنیاهو له مخکینیو پړاوونو سره په پرتله کې د خپلې صدر اعظم په نوي پړاو کې لاله سختو شرایطو سره مخ شي. هغه له یو پلوه د مالی فساد له یو شمېر دوسیو سره مخ دی چې د هغه په ضد اعتراضونو یو دلیل هم همدغه موضوع ده. له بل پلوه نتنیاهو په نوي کابینې کې له هغو کسانو سره چې په کارنامو کې غلا، فساد، توکم پلنه او ترهګر اقدامات درج شوي ائتلاف کړي او په داخل او بهر کې د مخالفو چغې راپورته کړي دي. په داسې حال کې چې ځینې شناندي باوري دي د نتنیاهو شریکان د هغه د کابینې د کمزورۍ او پاشل کېدا سبب ګرځي، یو شمېر هم په خپله نتنیاهو اصلي مشکل ګڼي ځکه قدرت ته د رسېدا لپاره یې له افراد پالو سره ائتلاف کړی دی. په همدې لړ کې په هارس ایبری ژبې ورځپاڼه کې د ګوندی مسلو یو کارپو او شناندې یوسی واټر لیکي، نوی کابینه ډیره متعصبه، زوړپال تفکر لرونکی او خطرناک ده او د دې موضوع د اثبات لپاره هغو بریاو ته چې د دغې کابینې سرزورو شریکانو چې ډیر قدرت پکې لري او هم هغه خارګوټي میشته چې د توکم پلنې اختلافات او مشکلاتو ته په لمن وهلو پسې دي اشاره کولی شو. البته اصلي کیسه او مشکل دا نه دی بلکې یوازې نه فری مشکل حسابېږي. حقیقي خطره د هغه لومړي وزیر له پلوه ده چې له ټولو ممکنو حدودو او پولو تیر شوی دی او ټول ارزښتونه او قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي. پر دې سربېره نتنیاهو په داسې شرایطو کې خپله شپږمه کابینه جوړه کړې چې سیونیست رژیم په وروستیو څلورو کلونو کې د ډېرو سیاسي ترنګلتیاو او ګډوډیو شاهد و. په دې توګه چې په نیواکي ټاټوبو کې د پارلمان عمر حتی یو کال هم ونه رسید او له څلورو کلونو هم په کمې مودې کې پنځه ځله پارلماني انتخابات ترسره شول چې دغې کابینې برخلیک به هم همداسې وي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د ایران سیل.
دا تهران د پښتو خبرونه خوږو اوریدونکو به د خبرونه په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
صادق حسین
ستاسو خدمت ته حاضر شوه. څو ایران سل نومې لړۍ نننې برخه درته وړاندې کړو. هله دا چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د ایران مرکزی ولایت سفر په دوام کې نن د ساوی ولسوالۍ مرکز ساوی ښار ته سفر کوو. ساوی د ایران په مرکزی ولایت کې د ایران یو لرغونی تاریخي ښار دی چې 2000 کلن لرغونوالی لري. ساوی لرغونی ښار د انار د ډیرو باغونو د نعمت د لرلو په خاطر د سرو یکوتو په ښار هم مشهور دی. د ایران ساوی ښار د سیل ډیر او ډول ډول ځایونه لکه لرغونی جگ ځایونه یعنی غونډۍ، مشهور زیارتونه او لاس نخوړلي طبیعي سرچینې، ښکلي کلي، شنه چمنونه او ګڼ شمېر آبشارونه هم لري. په دغه سفر کې له موږ سره اوسئ.
دوستانو، د ایران ساوی ولسوالۍ د 15,000 مربع کیلومتره مساحت په لرلو سره نیمه بیاباني آب و هوا لري. د دغه ولسوالۍ مرکز ساوه ښار له سمندره په 995 متره لوړوالي سره د تهران د جنوب لویدیځ په 140 کیلومتره کې واقع دی. له تاریخي روایتونو سره سم د ایران ساوه ولسوالۍ له 1300 کلونو راهیسې د بشري ټولنو د اوسېدو مرکز و چې د اسلام د پاک دین پر راڅرګندېده او اقتدار سره د دغې سیمې په خلکو کې د قرآن کریم د بډایو تعلیماتو په اساس په ښار کې د اوسېدو کلتور او تمدن دود شو. د ایران په ساوې سیمې کې د لرغونو غونډیو، برجونو او د تاریخي آثارو شتون د دغې ولسوالۍ د لرغونوالي نښه ده. د ایران په ساوې سیمې کې د لرغون پیژاندو د کیندنو په اساس په دغې سیمې کې له میلاده مخکې 15 زریزې ته اړونده د تمدن آثار لاسته راغلي دي. تر ټولو لرغونی سند چې لاسته راغلی او د ساوې په نامې سره د یو ښار د شتون ښودنه کوي د نیوټن ګیرا کتیبه ده. په دغې کتیبې باندې په یونانی ژبې سره ساوت ټکې لیکل شوی دی او دغه کتیبه له میلاده مخکې له دریمې زریزې سره اړونده ده. دغه کتیبه د لومړي ځل لپاره د آسټریا هیواد د یوه لرغون پیژاندي ویلیام توماشک لخوا کشف شوې وه او دغه کتیبه دمګړې د آسټریا هیواد په پلازمینې ویانا میوزیم کې ساتل کیږي. په تاریخي سرچینو باندې تحقیق کولو سره ویلی شو چې د ایران ساوې ښار د ماد او د پارت قومونو او بادشایانو په وختونو کې کابو 2600 کاله مخکې د یوه معتبر ښار په توګه له رې څخه همدان سیمې ته په تلونکې لارې کې واقع و. د ایران ساوه ښار د پارت بادشاهانو په وخت کې د مسافرانو د استوګنې لپاره په لارې کې یو مهم ځای و او له میلاده په مخکې په 9 زریزې کې هم دغه ښار د ماد قوم د ټاټوبي یو مرکز او کلا ګڼل کېدله. د وینس سیلانی مارکوپولو څه د پاسه 700 کاله مخکې د ایران په ساوې ښار کې د آتش پرستانو قلا او معبد یعنی عبادت ځای ته اشاره کړې ده. دغه خبره هم په ساوې ولسوالۍ کې د لرغونی تمدن د شتون نښه ده. نن سبا هم یو شمېر لرغونی عبادت ځایونه چې د وخت په تېرېدا سره له ورانېدا او رستېدا څخه بچ پاتې شوي دي په ساوې ولسوالۍ کې شته دي. دا مثال په توګه د دختر کلا نومې اخیستلی شو چې د ساوې ښار په 23 کیلومتره کې د ساوې جیل څخه لوړ د یو غره د پاسه پر ځای پاتې دی او هغه له اسلامه د مخکې وخت یو اثر دی.
پګورې دنکو د ایران د ساوې ولسوالۍ د مرکز ساوې ښار هم د وخت په تیرېدا سره د ایران د ډیرو ښارونو په شان د ډیرو بدلونونو کتونکي دی. ساوې ولسوالۍ ته د پیغمبر اکرم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د یوې ګران لمسۍ حضرت بیبي معصومه سلام الله علیه راتلل هغه لومړنۍ پیښه ده چې د دغه ښار د اسلامي پاړه په لومړي تاریخ کې بیان شوې ده. د ایران ساوې ښار او سیمه د دلمی او سلجوکي بادشاهانو په وختونو کې په پرله پسې ډول د دغو بادشاهانو او د هغوی د سپیانو د ژمي د اوسېدو مرکز و. له 15 هجري قمري پیړۍ څخه د 16 هجري قمري پیړۍ تر نیمایي پورې د سلجوکي بادشاهانو په پړاو کې د ساوې ښار رونق او آبادېدل خپل اوج ته ورسېدل او دغه ښار د سلجوکي د متحدو قبیلو چې اتابک لقب یې درلود د مشرانو په مرکز بدل شو. ساوې ښار په 9 هجري پیړۍ یعنی په 1612 هجري قمري کال کې د مغولو د کور ورانونکو حملو په وخت کې ډېر مصیبتونه وزغمل. مغول بچهانو او عسکرو د ایران ساوې ښار په اور کې وسوځوه او دغه ښار یې په بشپړ ډول وران کړ او د ښار غوسیدونکي ووژل. د تاریخ لیکونکو د څرګندونو پر اساس په ایران باندې د مغولانو د حمله په وخت کې د دنیا یو تر ټولو ستر کتابدون په ساوې ښار کې موجود وو. د مغولانو په حمله کې د دغه کتابدون ټول کتابونه لا استرلابونو سره یو ځای چې د ستور پیژندنې د علم د مطالعې لپاره ترې استفاده کېدله وسوځول شول. د 9 پیړۍ تاریخ لیکونکي زکریا غزوینی د مغولانو له حمله مخکې د ایران د ساوې ښار ذکر کړی دی. د ایران ساوې ښار له محصولاتو، میوو او ونو سره یو ځای ښکلی ښار دی او د دغه خار خال له موسیقي سره بلد هم دي. د خالکو یعنی الخانیانو د ځایناستی په پړاو کې په ساوې کې د مغولانو د ورانیو لویه برخه ورغول شوه، خو دغه خار د تیموریانو او د اګ کوینلو په پړاو کې د شاهزادګانو ترمنځ د سیالۍ او د بیلابیلو چورتلنونو په وجه ډیر تاوانونه ولیدل. د ایران د صفویانو بچیانو په وخت کې ساوي سیمه د صفوي حکومت دړونده ایلاتو یعنی قزلباشانو او شاهسوانانو د اوسېدو یو مرکز او قلمرو وګرځېده او دغه خار آباد شو. د ایران د زندیا بچیانو په پړاو کې د ساوي خار د سوداګرۍ د بیا احیا کېدو لپاره کوشش وشو، خو تهران د پلازمېنې په جوړېدا سره د ساوي خار اهمیت کم شو. د قاجار بچیانو د واک له نیمایي څخه تهران ته د ساوي سیمې د اوسېدونکو مهاجرت او تګ پیل شو. حضردمه ساوي خار د ایران د مرکزي ولایت یو آباد خار ګڼل کیږي.
خوږو دوستانو، د ایران ساوي خار خپل تاریخي لرغونوالي ته په پام سره د تاریخي میراثونو ارزښمنې خزانې او لرغونې ودانۍ او آثار لري چې یو شمېر یې د ایران د ملي آثارو په لیست کې ثبت شوي هم دي. مناسبه ده چې د ایران د ساوې د جامع جومات په کتو سره له ځینو ارزښمنو آثارو سره آشنا شو. د ایران د ساوې جامع جومات په 12 پیړۍ لرغونوالي سره د لومړنیو اسلامي پیړیو یو ارزښمن اثر او د معمارۍ د انځورګرۍ، کاشیکارۍ او ګچبرۍ د هنر یوه خزانه هم ده. دغه ښکلی او پرتمینه جومات 2500 مربع میټره مساحت لري او پکې یو انګړ، حال، مناره او څو شبستانونه، ګمبسې او د کوفی خط په کتیبې سره دوه زړه محرابونه او د سلس خط په کتیبې سره د صفوي بادشاهانو د وخت دوه محرابونه دي. دا جماعت محرابونه بیلا بیل افقي او عمودي کتیبې لري چې درې وړو خواو ته لګېدلې دي او قرآن کریم د قدر او د اخلاص سورو په شان د قرآن سورې په کوفی او سلس خط سره په ګچو لیکل شوي دي. په لویدیځي برخې کې د شبستانونو په منځ کې هم په لوړ پرتامین والی سره یو ایوان یا ستر حال شته چې هرې خواته یې یوه تنګه او واړه حجره برابره شوې ده. جامع جومات 14 میټره قطر او 16 میټره لوړوالی لري. د ګنبد لاندې برخه یعنی ساق ګنبد له داخل څخه په ښکلو کاشیانو باندې پوښل شوی دی. د نظر خواندانو په باور د ایران د ساوې جامع جماعت په اسلامي پړاو کې د معمارۍ د هنر یو تر ټولو جالب اثر دی. د ساوې جامع جماعت د چار دیوارې د باندې په شمالي او ختیځي برخه کې د ایران د سلجوقي بادشاهانو د وخت له خښتو څخه جوړه لوړه مناره هم لري. د دغه منارې لاندې برخه ساده او د هغې بره برخه د خښتو په انځورونو سره ښکلې کړی شوې ده او د خښتو له ډېرې ښکلې کار کونې سره یو ځای په کوفي خط سره یوه کتیبه هم لري.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، معمولا د ښارونو د بازارونو کتل خاص اهمیت لري. د ایران د ساوي تاریخي بازار هم د دغه ښار ژوندی تاریخ دی. داسې دودیز بازار چې لرغونوالی یې صفویه پړاو ته رسیږي او هغه په 1400 هجري لمریز کال کې د ایران د یوې ملي اثر په توګه ثبت شوی هم دی. د ایران د ساوي بازار کابو 600 میټره اوږد دی او یوه برخه یې پوښل شوې او بله برخه یې خلاصه ده، یعنی چت نه لري. دغه بازار چې د ساوي خار په لرغوني جوړښت کې پروت دی، د پنسریانو، د مسالو، د سنتي حجرو او د لوکس لباس د هټیو په شان ډول ډول دکانونه لري. په دودیزی معماری او تنګو کوڅو سره د دغه بازار د خولی او د تاریخي جوړښت په څنګ کې د شیانو د بیو مناسب والی او د شیانو تنوع او ډول ډول والی د سیمې د ځایي خلکو او د سیلانیانو لپاره خاص جذابیت رامنځته کړی دی. د حاج ملک دلان نبوی زاده تیمچا یعنی بازار، د څوارلس محسومینو جومات، د میدان جومات، د چارسوک ودنې او بیلابیلې لارې د دغه دودیز بازار د لیدو وړ برخې ګڼل کیږي.
د ساوی بازار ته نږدې ګمبد چارسوک یا چارسوک امام باړه د ساوی د لیدو وړ یو ځای دی چې نن سبا د ساوی د خلکو د پیژندنې او د لرغون پیژندنې میوزیم هم پکې موجود دی. د دغه ودانې ګمبد ډیر لوی دی او لزمکه څخه څوارلس میټره لوړ دی او دغه چاره سبب کیږي چې د ساوی ښار د لرغونی جوړښت دننه د چارسوک امام باړه ډیر په زړه پورې وبرېخي. دغه امام باړه کابو 1500 کاله مخکې د صفوي بادشاهانو په وخت کې جوړه شوې ده. دغه ودانۍ دولس ضلع لري چې له څلورو اصلي لورو یعنی شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ لور څخه څلور دلالونه لري چې څلور وړه دلانونه د ساوی بازار ته لارې لري. نن سبا یوازې شمالي دلان، ساوه بازار او لویدیز دلان هم یوې کوچنی بازارچې ته لاره لري. په نورو اتو ضلعو کې له داخله یو شمېر حجرې هم شته چې په محرم میاشت کې هلته امام باړه جوړیږي. د چارسو ګنبد په 1450 هجری لمریز کال کې د ایران د ملي اثارو په فهرست کې ثبت شوی او له 1480 هجری لمریز کال څخه د کارندوالی په بدلیدا سره د ساوی د خلکو د پیژندنې په جالب او په زړه پورې میوزیم بدل شوی دی. په دغه میوزیم کې د ایران قاچار بادشاهانو ته اړونده د خاورو او د مسو جوړ ډول ډول او بیلابیل شیان او خطی او په لاس لیکل شوي کتابونه، تاریخي سکې، ډول ډول زړه کفلونه او د قبرونو کاڼي نندارې ته وړاندې شوي دي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
راشا په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د هر کله چې د پروګرام ډیر عزتمن اوریدونکو په دې ساړه اوا کې زموږ تاوده سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. هیله ده چې تاسو د سلامتیا په جامو پټ او د خپل پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام اوریدل ته په ناسیاست. عزیزانو، اوس هم زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی
ستاسو حضور ته حاضر شوو چې د نننۍ هر کله راشه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت تاسو ته برابر وي.
ښه، زم په خپل وار ګران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اغلې فاطمی، زه دلته یو اعلان ضروري ګڼم.
ها،
دا به اوریدونکو سره شریک کړو چې زموږ د سایت درک یا ایڈرس چې دی هغه بدل شوی
دی. بدل شوی دی.
مخکې زموږ د سایت ایڈرس چې www.parsi.com/ps وو، خو زموږ د سایت ایڈرس شوی دی www.parsi.com/ps، یعنی هغه ډاٹ کام په ډاٹ آی آر باندې بدل شوی دی. ښه، هغه فاطمی په نننی خپرونه کې غواړو دوه ژغیز پیغامونه خپره کړو.
بله.
یو پیغام زموږ ګران اوریدونکی غنم رنگ کوچی ورور د نامعلوم کس ژغیز پیغام را لېږلی دی.
ښه، بخیر
کړی
کړی.
او دوهم پیغام مو هم د احسان الله هلال سلیمانزی صاحب دی
چې انشاءالله
به یې وړاندې کړو. بله.
نو که ستاسو خوښه وي یو دمه به وکړو او بیا راځو د خپلو قدرمنو اوریدونکو لیکنو او غږیزو پیغامونو ته.
بالکل.
عزتمن اوریدونکو یو ځل بیا هر کلی وایو تاسو ګرانو ته. عبیدی صاحب کا ستاسو خوخوی واردوار به لار شو د قدرمن اوریدونکو لیکنو ته. په سر کې زما په لاس د ګران ورور ناصر خټک یو شعر دی چې مشتره لګلې او دغه شعر که ستاسو خوخوی زبا قدرمن اوریدونکو ته به وایم.
واز ما خو ډیر خوش شدم.
وای چې سپیره يم په هر حال کې به همداسې جدا شوی یم. سپیره یم په هر حال کې به همداسې جدا شوی یم. که ته بې وفا نه وې بیا به زه بې وفا شوی ویم. دا خش بچی د ژوندون په سپینه لاره دی زه پرېښودم، شاید چې یوه ورځ درنه په خپله په شا شوی یم. زما نه مخکې والوتې قربان شم ښه دي وکړله، زما که وزر شوی و او که زه په هوا شوی ویم. زمانه مخ کې والوتې قربان شم شدی وکړلو، زما که وزر شوی وو که زه په هوا شوی وم. په زړه او نظر څه باور، د وخت په ایمان څه اعتبار. دا نن چې تا خطا شوې له سبا زه خطا شوی وم. اوس تا دې خدای خوشاله لري ستا نه مې ګیله نشته. اوس تا دې خدای خوشاله لري ستا نه مې ګیله نشته. کیدای شي لکه ستا غوندې زه هم بې پروا شوی وم. ناصره جدایی ګرانه قصه وه خو آسانه شوه. ناصره جدایی ګرانه قصه وه خو آسانه شوه چې دغه ستا رضا وه زه پرې ځکه رضا شوی وم.
له محترم ورور ناصر خټک څخه مننه کوو چې دغه خپل ښکلی شعر او د زړه خوله یې زموږ سره شریک کړی وه.
واقعا
شاغله فاطمی د پاکستان له کوټي څخه هم یو لیکنه مو د ایمیل له لارې ترلاسه کړې ده. دغه لیکنه کې شاه احمد فطرت ورور په افغانستان کې هغو مظاهرو ته اشاره کوي چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم په خلاف ځینې افغان میرمنو ترسره کړي دي. د لیکلي چې د پاکستان میرمنې او په پاکستان کې میشته افغانۍ میرمنې هم په دغه فیصلې خواشینې او اندېښمن دي. او په ځینو موردونو کې په پاکستان کې هم د خپل تعلیمي حق لپاره د ښځو لخوا لاریونونه سوي دي. دغه ورور په پای کې دعا کړې چې خدای تعالی ژر تر ژره د افغانستان سیاسي، اقتصادي او تعلیمي مسایل حل کړي.
عبیدی صاحب تاسو خبر یاست او موږ هم خبر یو چې د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت په هغه دستور چې د تر امر ثانی ولیکلی چې تر امر ثانی پورې نجونې نشي کولای چې پوهنتونونو ته لاړ شي، د طالبانو د دا اعلان په کور دننه، یعنی هم په افغانستان کې او هم په بهر کې پراخ غبرګونونه راپارولی دي. چې تاسو خبر یاست د افغانستان دننه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او یو شمیر نورو ښارونو کې د دې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې او په نړیواله کچه خو بیا د ملګرو ملتو، اروپایی ټولنې او د نورو په حتی په قطر، سعودي عربستان، ترکیه، مالیزی او اندونیزی هیوادونو هم د دغه پریکړې سره مخالفت وکړ.
ګور اغلی فاطمی، دغه مسله خو هم د انساني اړخه او هم له سیاسي اړخه د غندنې وړ ده، خو انشاءالله د طالبان حکومت خپله دغه پریکړه بیرته واخلي
انشاءالله.
اغلی فاطمی، له پاکستانه قادری صاحب، یعنی قادری حمزوي ورور، د اسرار احمد همدرد یو شایسته منقبت زموږ سره شریک کړی دی.
تاسو
خوښی دا منقبت په ولولو؟
بیخي می خوښه ده.
وای، ذکر د علی چې زما مینه ده، خورم قسم چې پاکه زما وینه ده، ژبه مې چلیږي په علی علی، ځکه خو د شاتو نه شیرینه ده، نسته چې اثر د ذوالفقار پکښې وغورځوه ستا توره زنګینه ده، ستا سینه کې نشته چې علی علی، ځکه خو د کانې نه سنګینه ده، زه هم درد چې زه امام حسین پسې، ځکه مې د ژوند کیسه
رنګینه ده. ډیره ډیره مننه دغه ګران قدره ورور چې موږ ته داسې ښه شعر راډالۍ کړی، او انشاءالله تعالی له اسرار احمد څخه غوښتنه کوو چې همیشه داسې ښه شعرونه او داسې ښه مطلبونه موږ ته راوستوي. د عابدي صاحب، اوس چې د اهل بیتو علیهم السلام ذکر خبره راغله، نو که د خوښه وي د غنم رنګ کوچي ورور هغه پیغام ته به راشو چې په غږیزه توګه یې موږ ته رالیږلی، چې پکې د یو ورور په شایسته غږ د اهل بیتو د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړي، او د ویونکي نوم یې به نه دی رالیکلی. هیله کوو چې راولیږي او موږ خپلو قدرمنو اورېدونکو ته به وړاندې کړو. نو که ستاسو خوښه وي له دغه غږیز پیغام څخه خوند را اخلو.
درود دی وی، سلام دی وی په آل د محمد، سانی په دنیا نه لری جمال د محمد، درود دی وی، سلام دی وی په آل د محمد، د مخای پیدا کړل الله والا کائنات، د مخای پیدا کړل الله والا کائنات، الله کړل خکار هر ځای کمال د محمد، درود دی وی، سلام دی وی په آل د محمد، د کفر په تیارو کې وا د نور یوا رڼا، د کفر په تیارو کې وا د نور یوا رڼا، پیدا بن شبل سوق په مثال د محمد، درود دی وی، سلام دی وی په آل د محمد، وواړه صحابه په مثال لکه دستورو، وواړه صحابه په مثال لکه دستورو، مین و دغه ټول په قیلو قال د محمد، درود دی وی، سلام دی وی په آل د محمد، دازمکه اسمانو نایی لوگه شد نامینا، دازمکه اسمانو نایی لوگه شد نامینا، صفت کوي پخ پلا ذل جلال د محمد، درود دی وی، سلام دی وی په آل د محمد، ناتوانه ګناګار غوندې انسان یم ملګرو، ناتوانه ګناګار غوندې انسان یم ملګرو، نو صفات بس بیان کلم ز شمال د محمد، صفات بس بیان کلم ز شمال د محمد، درود دی وی، سلام دی وی په آل د محمد، سانی په دنیا نه لري جمال د محمد درود دیوی سلام دیوی په آل د محمد درود دیوی سلام دیوی په آل د محمد اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید
لگران غنم رنگ کوچی سخه مننه کو چې دغه شعر او دغه نعت مشتره لجلو اغلې فاطمه اوس کدی خوښ وی د احسان الله سلیمانزی رغیس پیغام ته
وغوښتو بیخی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلامونه د تهران رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او ګلونو اوریدونکو ته ملګرو احسان الله هلال سلیمانزی در سره لا پکتیکا ولایت ګومل زخه هو محل لا پاکستان څخه پیغام درته پریږدم په دې هیله چې ښه روغ جوړ خوښه خوشحاله به وي نو راځم یو دوه بیت شعر درته وایم ډالۍ به وي ټولو اوریدونکو ته وایي هغه چې کله کله په تندي کرښې وباسي هغه چې کله کله په تندي کرښې وباسي او باور دې وشسم مې په زړګي کرښې وباسي او شرمېږي جوړ چې زه کله په مخه ورله ورشم او مشغول کې ځان په مځکه سمدستي کرښې وباسي مشغول کې ځان په مځکه سمدستي کرښې وباسي دا یو بل بی درته وایم ډالۍ به وي همکار صاحب تا ته وایي یو د واده ډولۍ بل کټ ته جنازې اوچت شي او پېغله په دوه مرګه د نجونو له قطاره وځي د پیغام د نشرېدو په هیله تر بیا او بل پیغام احسان الله هلال سلیمانزی اوکې بای بای
د خپل قدرمن ورور احسان الله سلیمانزی څخه هم ډیره ډیره مننه کوو ان شاء الله تعالی چې دا اړیکې زموږ سره همیشه او تل پاتې وي او موږ ته داسې غږیز پیغامونه دغه قدرمنو اوریدونکو راواستوي
ښه اغلې فاطمې دلته د کربلای ماستر حبیب حسین توری یو شعر موږ ته په لاس را رسېدلی دا ستاسو څنګه خوښه ده اورېدونکو سره شریک کړو
سمه ده
ښه دې شعر کې وایي ستا ترخه او هم پیکه خبره شعر سي لا چې ووایې ټپه خبره شعر سي زما واړه فلسفي دې مخکې هیڅ شي ستا د خولې هره یوه خبره شعر سي که په ستغه لهجه وشي زړونه وچوي خو که لږه چې پسته خبره شعر سي لوی خبرې خو دیوان سي د شعرونو د یار هره یوه وړه خبره شعر
سي
شعر لیکل چل او هنر نوي درویشه چې آمده وسی ساده خبره شعر
سي له قدرمن او ګران قدر ورور درویش صاحب هم ډیر ډیره مننه کوو په داسې ښه شعر انشاءالله تعالی خدای تعالی د دې په قلم کې برکت واچوي که ستاسو خوښه وي عبدي صاحب یوه لنډه دمه به وکړو او بیرته به راشو د قدرمن اوریدونکو حضور ته
ګران اوریدونکو د هر کله راشه په خپرونه کې مو هرکلی کو خپل خپرونې ته دوام ورکوو اغلې فاطمې تاسو څه لرئ زموږ
زما په لاس عبیدي صاحب د زموږ قدرمن ورور او محترم محمد اکبر سلطانی صاحب یو شعر دی چې له هراته یو ځل بیا د وطن په ناخوالو سره ټکولی او د خپل زړه غږ یې له موږ سره داسې شریک کړی دی تاسو خو خبر یاست چې محمد اکبر سلطانی رحماني صاحب کله چې په ایران کې وو خو همیشه مشتشه شعرونه په هر پروګرام کې استول
او واقعا ادبي ذوق لري ماشاءالله
یې شعرونه یې ش شعرونه دی خو همیشه ما ورته ویل چې محمد اکبر سلطانی صاحب زموږ همکار دی او همیشه مشت داسې ش شعرونه ډالې کوي خو اوس الحمدلله په خپل ځای په افغانستان کې خو لم هغه ځای څخه هم بیا مهرباني کړي او مشت داسې ش شعر استولي کستا سو خو خوي زه به دغه شعر وای چې موږ نه وږي نه ماړه یو زکندن باندې پراته یو دا څلوېشت کاله راهیسې موږ روان د بل پخوله یو د بل درته انتظار یو که مشران یو که واړه یو ښوونځي مو په ځان بند کړه باتوران یو پښتانه یو هر څه اورو هر څه وینو نه کاڼه یو نه ړانده یو د سیاسي کارو شنونکي یو دیقان او کشپانه یو د مودو مودو راهیسې سلطانی وایي ویده یو موږ نه وږي نه ماړه یو زکندن باندې پراته یو
بېشکه له سلطانی صاحب څخه ډېره ډېره مننه کوو واقعا داسې یو شعر په دې شعر کې داسې ټولنیز حقیقتونه یې بیان کړي دي او ماشاءالله ادبي ذوق یې ډېر ښکلی دی ښاغلی فاطمی څنګه وخت لرو اوس هم یو پیغام هم راسره ستا او یو شعر هم ستا ستاسو په نظر کم یو وړاندې
کړو
دا پیغام ته به راسو د پاکستان له مردان نه ذوالفقار علي په خپل دغه لیکنه کې موږ ته یوه لیکنه استولې ده او په خپله لیکنه کې په افغانستان کې د ښځو د لوړ تعلیم او پوهنتون ته په تګ د بندیز په مسله خواشیني څرګنده کړې او هیله یې کړې ده چې طالبان ژر تر ژره دغه مسلې ته یو د حل لاره راوباسي چې زموږ لوڼې خویندې د تعلیم له نعمته بې برخه پاتې نه سي ځکه چې د ښځو جهالت سبب کېږي چې راتلونکي نسلونه مو جاهل پاتې سي. دا د مردان ذوالفقار علي صاحب مشترالې ژلو
او عبدي صاحب وروسته تر دې چې طالبانو له پوهنتونونو څخه د نجونو تګ تر امرستانې پورې وځنډاوه اوس د لسګونو شخصي پوهنتونونو د بندېدا او د بندېدو ویره پیدا شوې ده. د یو شخصي پوهنتون استاد محمد بشیر بهرنګي له رسنیو سره ویلي چې د ده له اټکل سره سم که ژر تر ژره بیرته پوهنتونونه د نجونو د تګ په وړاندې خلاصه نه شي نو داسې زمینه شته چې پوهنتونونه وتړل شي. ګرده
ښه عزیزانو دلته په همدې ځای کې زموږ خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارم.
خدای مو مل او ملګری.